د اشاریه یو مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه څلور اشاریه دوه یو زر د لس په توان د منفي درې مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ تاسو فورمول لرو چې فیصدي یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شویو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې، یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ تاسو ته فیصدي په لاس راکړي. راځو دلته د ټوټه شویو مولونو شمیر دی چې موږ تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی، څلور اشاریه دوه یو زر د لس په توان د منفي درې مولره. په همدې ترتیب سره اخلو پتیش کې تقسیم د هغوی د محلول د موادو د مولونو په شمیر باندې چې مساوي ده په صفر اشاریه یو سره تقسیمو. کله چې موږ دا تقسیم کړل او بیا مو پتیش کې په سل کې ضرب کړل، اخلو مولار چې د مولار سره اختصاری جی دا پر دې باندې تقسیم کا په سل کې ضرب کا مساوي کیږي په څلور اشاریه یو ویشت صدی سره. چې په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حلوالیسو. زه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته په دې برخه کې د الکترول د لوست کې موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کې یو ماده یا اوبه چش کېږي په کنګل کېږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل. چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدل. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه، چې د 250 صفې څخه پیل تر 350 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم القانونه وه په هغوی باندې غږیږو، چې القانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. الکانونه چې دی هغه مرکبات دی یا هم هغه عضوي مرکبات دی کوم چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې استفاده ورڅخه کیږي. او بل الکانونه چې دی د هغوی د کاربن د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د الکانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو ویلی چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او الکانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دوی په زنجیری جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یې یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب الکانونه چې دی خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې پارافین خپله معنی یې چې ده د لږ مایل لرونکی ده. یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره څه کیږي یادیږي. بل ګرانو زده کوونکو، د الکانونو د سلسلې یا هم عمومي فورمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دو این جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو این چې د هغه کیدای شي چې د کاربونونو شمېر وشي، او ایچ د دوه این چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فورمول کې کیدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ مختلف، لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنی سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی. په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د اس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د اس په اوربیټال سره یو ځای چې کیږي رامنځته کیږي. د میتان د الکانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سره ښودل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي. او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ام یا هم پی کا میتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دوی ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دوی ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وښیو. او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوه سو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته څه کوي بیانوي. تاسو ګرانو، د لوست په دې برخه کښې اوس د الکانونو ایزومیري پیژنو چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په الکانونو کې ایزومیري چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلیږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فورمولونه یې تاسو په همدې تصویر کې هم وینئ. ځکه د که چیرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې د منفي صفر اشاریه پنځه درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه څه شته 0.10 په توان د 6 ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه شي لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بیرته ایزو بیوتان ته بیا که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم څه لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي 1.6 درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت بیا نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په 0.1590 ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دوی دا فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري یې د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي. او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د این، یعنی موږ او تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر په زیاتوالي سره وښیو چې د دوی ایزومیري شمېر هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي. هر څومره چې د اور زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربنونو شمیر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیري شمیر هم ورسره څه کیږي زیاتیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کوي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپله د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د 20 میلیونو څخه زیات و. د ورځني ډیرو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو. که چیرې موږ او تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ او تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه که چیرې وګورو پینتا و داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په الکانونو کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي، هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولای سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور الکانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دي کولای سو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستاره په اضافه کولو سره، چې موږ او تاسو وایي یو پینتا یا پنځه اټوم کاربن چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ او تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای سو. او دې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې که چیرې موږ تاسو لومړی هغه په اوږد زنځیري شکل سره باید څه شي کړو، دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو که چیرې د هغه مرکبات چې دوی ترمین د دوی د کاربونونو ترمین د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی برات هوملوک د سلسلې څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو، په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ده چې په د پینتان په نوم سره یادیږي. دې ته موږ او تاسو د هوملوک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای سو چې د نورو مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې چې شکو کو. اوس راځو د آیپاک په طریقې سره د الکانونو نوم ایښودنه وایو. چې د آیپاک په طریقې سره لومړی موږ او تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ او تاسو د الکانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري، یعنی ماویزه ونه لري، یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب سوی وي، دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونو وایي. چې مخکې موږ او تاسو وویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هیگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو. خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري اضافه کو وایي چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو که چیرې وګورو موږ او تاسو د کاربن د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل سوی دی، لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ اور زنځیر ټاکل سوی دی، خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر څه شی وټاکل سي یا هم وشمیرل سي. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فورمول پر اساس باندې، یعنی لکه موږ او تاسو چې وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو، د هغوی د مالیکولي فورمول په اساس په کتو سره د دوی یو اور زنځیر انتخابیږي، د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي، ترتیبیږي. نو په همدې ځای کښې موږ او تاسو د دوی هغه اوږد زنځیر ته ګورو، او بیا په دې ځای کښې د دوی هغه اخلرونکي زنځیر لومړی موږ او تاسو چې کله د دوی نوم اخلو یا یادونه کوو، چې کله ترسوله ماویزه لري یا هم شاخ لري، نو کله په نامګذاري کې راځو لومړی موږ او تاسو دوی ته هغه د دوی شاخ لرونکي مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغې ماویزې نوم اخلو. کله چې د ماویزې نوم واخسه بیا د ټولو مرکب نوم چې شکو اخلو. نو په دا ځای کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده، نو لومړی موږ او تاسو وایو چې پر دوهم کاربن باندې میتایل پینتان، یعنی دلته څه شو یوه ماویزه څه شوله وجود لري یا هم نصب سوې ده، وایو چې پر دوهم کاربن باندې میتایل پینتان. دا په هغه صورت کې که چیرې شاخ لرونکي مرکبات وي. او بل په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ د کاربن د اټومونو نمبر وهنه کوو په هایدروکاربنونو کې. کله چې اوږد زنځیر انتخاب سو، ترتیب سو، د ماویزې سربیره بیا راځو کاربون ته یو شماره ورکو یا هم شماره گذاری کو وروسته دا غسه خه د نمبر وهول څخه په لومړي سات کې مور او تاسو د شاخلرون کې د ماوی زینو مخلو بیا په پای لیک مور او تاسو کولای شئ د ټول مورک نوم چې شکو واخلو یعنی کچیر بیا دوا شاخلرون کې یعنی مثال دوی ماوی زیر باندې نفسي بیا رازو لومړی د کوچنی ماوی زینو مخلو بیا ورسته د غټي ماوی زینو مخلو په پا پایله کې خپل د اردن زیر یا د ټول مرکب نوم اخسل کیجو په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر چشکو ورستاري اضافه کو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو وینو شماره گزاري وسو په دوام کاربون باندې یو ماوی زینو نفس شوې ده وایي چې پر دوام کاربون باندې د دې ماوی زینو چشته میتایل وایي چې دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان نو د دې نام گزاري دای پک کسر په دې ډول سره چې دوا میتایل پین تان سره اوس راځو ګران زده کوونکو د شاخلرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته په دې نوم ایښودنې کې لومړی د باید د کاربون ډولونه وټاکل سي لکه لومړنی دویمی درېمی څلور رقمي کاربونونه چې د دې څخه عبارت دي بیا د کاربون اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپله یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربون د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي چې د لومړني کاربون نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو دې ترتیب سره دویمی کاربون ته بیا موږ کولی شو چې د کاربون سکندري یا هم سکندري کاربون سره وښیو درېمی ته ترایټري او څلورمی ته کوانټري کاربون سره څه شو وښیو نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پی حرف سره سیکنډري د ایس په حرف سره او د ترایټري په ټي سره او څلور رقمي کولای شو چې په کیو تور سره څه شو وشي نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربون چې بل کاربون یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کیږي ټاکل کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینئ هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربون څه شوی ده د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده او بیا وروسته هغه پاتې شونې چې له همدې کاربون سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کیږي منل شوي دي یعنې راډیکالونه ترې جوړیږي په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او وروسته د ټول مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو په پای کې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کو نو دا سو ګوري دلته مشو تاسو وایو چې پرایمری کاربون سره دلته په دې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان دا یا هم کېدای شي وایو چې په دې ترتیب سره په دې ځای کې مشو تاسو دای لرو دای میتایل میتان دی او کوم دل کې یو بل د کیمیاوي خواص دي دوی چې د کیمیاوي فعالیت ډیر لږ دي نو د دې کبل موږ او تاسو مخکې مول چې د پارافین په نوم سره یادی چې لږ میل لرونکي دي نو دوی کولای شي چې د قانونو په مالیکولونو کې ټول اړیکه یو ګني او هم د پای یو ډول شي کې او یوازې کولای شي چې تعویزي تعاملونه سره ورسي راځو ګرانو ته کوم کو دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په ګروپ په څو ګروپونو ویشل شوی دي دوام الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوی ونه واخلی او دریم الکال گروپ څه ډول لاسته راځي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چاره ولري
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي ملما
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو د ازادي ملما د دیونې پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلې کومه په دیونې کې زمونږ ملمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلې ناجنجات هغه د ماشومان په برخه کې ډېری لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجی جان خبرونه ته خار اغلی په سر کې د خپل ځان پاړه او د خپل زده کړو پاړه اوریدونکو ته کڅوای نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. ناجیه نجات یم د کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پانځای نه فارغه یم. البته ماستری مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
خانه چې جان دار تو وای چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع ک او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زمګه مګه د ورداګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلې یم. هم دلته لوی شوې یم او زده کړې مې لمړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی فونځ کې ساتل شوې دي. بیا د کانکور ازمینې وروسته ادبیات پانځای ته بریالی شوم چې د پښتو څنګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته لغونه زه دوه کاله مې مستري ویل، البته مستري مې د وظیفې په جریان کې ویل، یعنی هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مستري کوله.
د ماستری تر کچې تاسو لوړې زده کړې کړې، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډېره سخت ده یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسیږي، نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغاني ټولنه کې به په تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړي. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جوړې لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وي چې په ټولنه کې حاکم وي، خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ور نه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړ زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنی بریالی شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دندم ترسره کوله، یعنی زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نه زه راتلم. ما د استادۍ دنده ترسره کوله، دوه کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له غونه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امام پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای دغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپل یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسو به مو پیژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم، د هغو سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډي سره یو د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې؟ ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. ده راته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی علاقه لري موږ نوی پوست اعلان کړی، کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې، یعنی بدون دی سی وی نه سی وی د مانا و نقصل شوه، خو چون امان تولارم د مانا انترویو وقت سف انترویو که بریاله شوه ما، یعنی ما ایز باور نرات لسی زبا بریاله شمه بزه که چه آل تده رو دستی کسانو چه کلونه پا مدباتی که کار کرده و سی ویانه رو آره وی، خو زب بریاله شوم دو پوسته. بیا اول از دلویانو خفرانه که می کار که و تقریبا ادما امتیانی دوره درې میاشتې چې د لویانو برخه کې می کار وکړو، بیا وروسته له هغو ماشومانو برخه ته راغلم. چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومان لپاره چې بي بي سي نه نشریږي او بیا د یوې مڼې او زرو تری سو خپرونه چې هغه هم د ماشومان لپاره نشریږي همداسې د اسرارو پر دې خپرونه او بیا د ژوند کیسو خپرونه همداسې ترتیب سره ماشومان لپاره مې کار کړی لنډې کیسې مې لیکلې ماشومانو ته ترانې چستانونه یعنې تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ نو دا راته وایي چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي ډېرې لیکنې شوي خو ماشومانو په برخه کې هیڅ داسې کوم کار نه دی شوی که شوی دی ډېر کم شوی دی یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و بل ماشومان سره مو خاصه مینه و او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم چې زه د بی بی سي د تعلیمي خبرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغه ته اپلای وکړ او زه په هغه کې بریالی شوم تقریبا دا 2001 کال وو نو د 2001 کال رئیس د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې په خو د بی بی سي تعلیمي پروژې وي ز دنده ترسره کوم چې اوله ز پروډوسر او لیکوال هم د ماشومانو د برخې وروسته له بیا ز د ماشومانو د برخې کوارډیناتور شوم او اوس فعلا ز د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټر پښتو دری برخه کې
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې لاس کاله کیږي په دې برخه کې کار کوي نو مخکې نه مهم لیکنه کولې ماشومانو ته کا د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو
ماشوم کدا سی یو نړۍ ده چې ماشوم سره څوک مینه کوي هر څوک مینه او محبت ورسره لري خو ما مخکې له دوه ماشوم د پاره د څه نو لیکلې وړې وړې ادبي تار هي وړې وړې ژباړې دا مې کولې مګم مشخص موشم د پرتې ز کار وکم په دې برخه کې مې کار نه وکړای خو کله چې ز په خبرونه مو پایلو کوم موشم د پرا یعنی د موشم نړۍ مې و بيخي جلا نړۍ ولیدا باور کوي چې ما به کله موشم ته سکرپټ لیکو خپل به موشم شوم کله کله به کارونه ما ته خندل وای ناجیا بیا سکرپټ لیکي ځکه چې خلک هغه هغه ورسره کوي یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي عام فهمه وي د هغه په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي نو ما چې کله کله سکرپټ لیکو اما هغه خپل د ماشومتوب اغه موشوم ته مې په ذهن کې و چې زه موشوم هم زه واړه و ما یعنی خپل ځان مې د موشوم په قالب کې اچو او بل د ما شوق علاقه نور څنګه ډیره شو په دې برخه کې هغه زه به موږ د شنبه هر د شنبه به موږ ساحه ته تلو خپل تم د موشومانو سره په نوستو خبرې کولې یعنی باور کوي کومه مینا چې دوی ما ته راکوله کومه علاقه چې دوی ما ته خودله نو خبرونه ته خودله نو زه دو ته واڅولم چې زه نورم دي ته کار وکم په دې برخه کې زه نورم دي ته کې خبرونه جوړې کما نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څنلارم او څنلارم چې مو لیکلې وي خو ټول د پروډیو برخه کې یعنی مکسیو مکسیو یعنی خبرونه ورته جوړې کړې دي موسم ته خو پروتونکو کې البته دا به د ماده بوختیا او یا هغه مشکل هم چې ډیره بوخته و ما هم پانتون وایم درس وایم دفتر ته ځه نو یعنی زه اوسګانه نه شوم چې دوی ته یو څه ولیکم خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکم ماشوم ته لیکنې وکم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي، او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخپل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالبه وغورځي.
زما په نظر په لیکوالۍ کې، یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغمبر ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکې، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي، تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی، چا ته لیکنه کوي، ژبه یې څنګه وي، موضوع یې کوم موضوعات وي، یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی، غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو، هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي، زه چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بدنامه یادوي، دا په دوباره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی ده، او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاري تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی ده، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې، او لیکنې او موضوعات تا د دوی د منځ نه راټولول او انتخابول. په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره، زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسی او تا ته جالب وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کینو، مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیات دي، ډېر جالب خاطرې ملرم. په تیر ورځ ساحه تطلم ماشومان سره وکړه، ما خبرې کولې، نو ما دې نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره ما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، ما تخلص بل څه وو، یعنی فامیلي تخلص مې وو، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ما ته وایي استاد دوی تا خپرونې ډېرې اورم، او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیهګانې دي؟ نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیهګانې دي، یوه ناجیه اورینی ده، یوه ناجیه نجات ده. یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ایمو دواړه تخلصونه چې و زه یعنی دوه نفر فکر کړی وم چې یعنی ناجی او رینی یو څوک دن یعنی جات بل څوک ده. نو دا ډیره ماته د ژوند ډیره جالبه خاطره وه چې دی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ماته یعنی همغه ماشومانه انداز کې دا ماته ډېره جالبه وه. چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ماته یې راوړل چې استاد خیم موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ماته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ماته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه، مثلا مڼه یې راشکولې وه، غوره یې راشکولې وه، حتی د مڼه په پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته شکولې وه، او ګلان یې راته راشکولي ول، راوړل ماته په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار سټوډیو ته ولاړم، تر دولسو بجو موبایله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ماته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ماته خاص خوند راکوو. او لا تر اوسه ماته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټار هم یم د همدا برخې، بیا هم کله کله زه سټوډیو خواته ځم ورځم، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ماته دا وه چې زه د یوه ستراند نه بل ستراند ته تبدیلېدم، د خورجي نه یعنی ژوند کوڅو ته تبدیلېدم. یعنې ماشومان راغلل، غېږې راکړې راته ژړلې، خاندې ترې موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه، نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ماته هم د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه، زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ماته هېڅ نه ستړی کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخیست، خاص خوند. نن مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی، مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویانو دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویانو دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویانو دپاره خپرېږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه بله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومانو دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کښې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغونه استفاده وکړه. د موږ شعر نه ترانه نه او د فایل پساری وي یا مثلا هغه وړو وړو داستانونه چي دي په وو برخه کې کار وکازي نه داس نه وایم چې کار زین لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظری یو وړو کې مجمع چاپ کړی و ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو زما په نظر دا اوس هم کم دی اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي ترانې دې ورته ولیکي ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
نازیه جانې څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي قصې دې ورته لیکلي متلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړي دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي یو اثر وساتي؟
اما تصمیم هم دغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکي هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې کیسې لرمه چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي یعنې کیدلی شي چې هغه او همدغه توکې همدا کیسه همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار وو په دفتر کې یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنی کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره او پرته له غونه نه هم لیکلی شو کیدلی شي چې موږ نوې کیسې ولیکو نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو نو زه اما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي نو زم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکم لیکنه وکم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو سل فیصد وګوري و نه وګوري یعنی دا خپله په کور کې ناسته یو څو کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي دفتر ته تللي نو هغه په کور کې کښېني د کور نه کار وکړي خامخا دا د موږ په ذهن باندې منفي اغېزه لري که وغواړو که ونه غواړو خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کښې مې هم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم نو مشکلات شته خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې مې هم چې وویل چې دفتري ماحول وي د کور ماحول د کور ماحول وي نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي همدغسې زموږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونو ترڅنګ څنګه څنګه کار
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ او خپل فعالیتونو باندې را سره وغږېد کور ودان
ایلا کوم مننه تاسو نو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه